سلامونه ستړي مشه تاسو زموخه کلا ساته رادیو ناوړی د خبري خبرونه په خبرونو پیلو په هرات ولایت کې د یو مسافرلونکي بس د ټکر په پیښه کې یو بیا کسان وژل شو دی. دغه پیښه پرون شپه نه وخت هغه مهال رامنځته شو چې له ایران د رسنه شو کډوالو بس له یوې لارې سره ټکر وکړ او وری واخیست. د هرات لپاره د طالبانو د والی ویانت احمد الله متقی وایي په وژل شو کې ولس ماشومان دي. له دې وړاندې په ځینو راپورونو کې د وژل شو کسانو شمیر شپېته یاد شوی و. د طالبانو د حکومت پولیسو په یو خبر پاڼه کې د دغې پیښې علت د بس چلوونکي ډیر سرعت او بې احتیاطي یاده کړې ده. تمه ده چې نن چهارشنبه د طالبانو پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزیران په کابل کې وګوري. د طالبانو تر واک لاندې د بختر خبر اژانس راپور له مخې د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیرخان متقی، د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګی او د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر او د صدر اعظم مرستیال اسحاق ډار په کابل کې د ترهګرۍ ضد مبارزې او د چین پاکستان اقتصادي دهلیز د پراختیا په اړه خبرې وکړي. بختر خبر اژانس وړاندې لیکي وانګی به د طالبانو د حکومت له مشرانو سره د دوه اړخیز اړیکو د پراختیا او اقتصادي همکاریو په اړه هم خبرې وکړي. ټاکل شوی و چې د اګست په لومړیو کې امیر خان متقی پاکستان ته د سفر پر مهال له خپل پاکستاني او چینی سیالانو سره وګوري، خو دا ناسته وروسته له هغې وځنډېده چې ملګرو ملتونو امیر خان متقی ته چې د دې سازمان د بندیزونو په لس کې دی د سفر اجازه ورنه کړه. د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي مرستیال او په افغانستان کې د دې سازمان د بشري مرستو همغږي کوونکی اندریکا راټوا وایي د دوی کارکوونکو په ملي او نړیواله کچه په ځانګړې توګه په افغانستان کې له ګڼو ستونزو سره مخ دي. دغه پټکو دغه کارکوونکي د ګواښلو سربېره ټپې وژل کیږي. راټوا پرون سه شنبه د بشر دوستۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو ویډیو پیغام کې ویل د افغانستان د مرستندویانو د کار په وړاندې جدي محدودیتونه شته. په عین حال کې د ملګرو ملتونو د سرمنشویان سټیفن دوجارک څو ورځې وړاندې په یو خبري غونډه کې ویلي وو چې د روان کال د می په میاشت کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو لسګونه خزینه کارکوونکي د نامعلومو کسانو له لوري د خپلو دندو له امله د مرګ ګواښونو سره مخ شوي دي. طالبانو د اندریکا راټوات د روستیو څرګندونو په اړه تر اوسه څه ویل نه دي. د عراق نومړی وزیر محمد شیل سوډانی ویلی د شوران په نوم د نفتو د تولیدونکي وی امریکایي کمپنۍ سره هوکړلیک لاسلیک کړی دی. د روټرز راپور له مخې سوډانی د اعلان پرون سه شنبه وکړ. روټرز وړاندې وایي عراق په تیرو دوو کلونو کې لګړ سترو نفتي کمپنۍ سره تړونونه کړي او د فرانسې لا ټوټال او د برېټانی لا بریټش پټرولیم سره د 50 میلیارډ ډالرو ګډو پانګونو د نوو قراردادونو لاسلیک ته لار هواره کړې ده. د عراق د نمړي وزیر د دفتر په ټکو حکومت د نفتو لسترو کمپنیو سره د تعامل په برخه کې نوې ستراتیژي پلي کوي. او سپینې مڼۍ پرون سه شنبه په رسمي ډول د امریکا د ولسمشر ډونلډ ټرمپ لپاره د ټیک ټاک یو حساب پرانیست چې په امریکا کې دغه اپ له 100 میلیونو څخه ډیرو کارکوونکو ته د ولسمشر ټرمپ پیغامونه ورسوي. نوی حساب چې په اټ وایټ هاوس کې جوړ شوی پرون یو لنډ ویډیو خبره کړ چې پکې وایي زه ولسمشر ټرمپ ساسي حاکم. د سپینې ماڼۍ ویاندې کارولین لویت ویلي د ټرمپ حکومت ژمن دی چې د ولسمشر تاریخي لاسته راوړنې د خلکو تر غوږونو د ډېرو رسنیو او نورو پلیټفارمونو له لارې ورسوي. د روټرز راپور له مخې ولسمشر ټرمپ د ټیک ټاک حساب سره ځانګړې مینه لري، خو امریکایي قانون جوړونکي بیا اندېښنه لري چې ټیک ټاک د امریکایي کارونکو شخصي معلومات ښایي د چین حکومت ته په لاس ورکړي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
د له مهربانه رب سپیشلی نامه سلامونه ونی کی هلی میومنی درنو زده کوونکو هله د چیرغ او جوړو سه وخت په موتر د مهاله په خیره رسولی وی تاسو ټول ته د ولسم ټولګي تاریخ مضمون دریم لوسته شرغلاس تویم په دی هله چې د تل په سیر نن ورځ هم د لوست راخلنی شی بوره سره مل وسی او د نن ورځې د موضوع څخه ګټه واخلی. نن مو موضوع افغانستان د عباسیانو په دوره کې دی. په دې حق له معلومات لسره وړو د چی د عباسیانو په دوره کې افغانستان څه ډول حالات لري او په کوم اقتصادي ټولنیز او سیاسي حالات یې څه ډول دي. نو راز خپل درس پیلو افغانستان د عباسیانو په دوره کې. عباسیان چې د اسلام د پیغمبر د اکا عباس د اولادې څخه دي، د قریشو د بنی هاشم د قبیله څخه هم شمیرل کیږي. د دویمه هجری پیړۍ په ورستی کې دوی د سیاست میدان ته راغلل او څو وخت وروسته بیا د خراسان د نارامي اوزې څخه خبر سول. نو په دې وخت کې په 1300 هجری قمری کال کې خپل مبلغان او خپل دعوت کوونکي دغه سیمې ته راولېږل او افغانستان د خلکو د افغانستان خلکو هم د دغه موخې چې دوی درلودلې د دغه موخې څخه ملاتړ وکړي او د وینې په بیه د امویانو پر ځای یې عباسیان واک ته ورسول، چې د عباسیانو دوره بیا 1530 کاله اوږده سوه او 1530 کاله یې دوام وکړي، چې په پای کې بیا دغه د عباسیانو دوره د مغولانو دخوا په 1428 هجري قمري کال کې له منځه ځي او د دوی خلافت ړنګیږي. د عباسیانو په دوره کې د افغانستان مالیه تقریبا د 30 میلیونه درهمو څخه او 1 میلیون درهمو ته لوړسول. موږ ویلو چې د امویانو په دولت کې یا د امویانو د خلافت په وخت کې د افغانستان مالیات راکمیږي او بېوزلي زیاتیږي چې تقریبا 30 میلیونه درهمو ته رسیږي. نو د عباسیانو په دوره کې د دغه مالیاتو شمیر د 30 میلیونه درهمو څخه او 1 میلیونه درهمو ته لوړیږي، چې په همدې دلیل په افغانستان کې د بزګرانو زیاتره پاڅونونه د عباسیانو د مالیاتي زورزتی په وړاندې رامنځته سول او په ځانګړې توګه د هیواد د شمال او لویدیځ ولایتونو هم خلک د مبارزه کوي تر څو لږ تر لږه دوی د غزانونو د دغه درانه بار څخه وساتي. عباسیان هم په دې باندې ونه توانېده چې د افغانستان د خلکو سیاسي او اقتصادي دغه پاڅونونه په یوازیتوب سره آرامه کړي او پر دغه پاڅونونو باندې برلاسه شي. له همدې امله بیا په دې برخه کې دوی برلاسه ترلاسه کړي او د سیمېزو اشراف او مشرانو په مرسته ځان مشرانو مرسته ځان ته راجلب کړه او د ګټو ګټو تر سیوري لاندې خپل تسلط ته دوام ورکړي. په دغه دوره کې په افغانستان کې کرنې د اوبو لګول سیستم قانوني بڑا ځانته غوړه کړه، یعنی د اوبو لګول سیستمونه قانوني سو او همدارنګه کرنه هم قانوني شکل ځانته غوړه کړي. د هری رود او د هلمند د سیند څخه نوي کالرونه او اویالي وغځېدلې او په بلخ کې هم د اویا څخه زیات اوبو ژرندې او په سیستان کې هم بادي ژرندې جوړې سولې. په بلخ کې د غلو دانو د ډلې څخه غنم او وربشي کرل کېده. په بدغستان کې همدارنګ په غور کې مالداري او کرهنه هم پرمختګ وکړ. تالقان او مرغاب کې د پښمی منسوجاتو د تولید مهم مرکزونه شمیرل کېدل او بلخ د سوداګری ډیر عمده مرکز و. د ورېښمو صنعت او کسب هم زموږ د هیواد په ځینو برخو کې رواج درلودي. په غور کې اوسپنه او مس استخراج کېدل. د غور ولسو په ګاونډیو هیوادونو ته وسلې به ګاونډیو هیوادونو کې د شهرت دلودي. په تخارستان کې سرب او نور فلزونه او همدارنګ د هیواد په نور شمالي ولایاتو کې اوسپنه، سپین زر، سره زر استخراج کېدل او د دې ترڅنګ د پنچیر سپین زر هم په دغه دوره کې ډیر مشهور و. د فرهنګ او ادب د پلوه هم د هغه وخت افغانستان ډیر ځلیدونکي شخصیتونه درلوده چې د ادبي او پوهنیز اثارو په پنځولو سره یې خپل نومونه د هیواد په تاریخ کې تل پاتې کړل. مثلا د غول جملې څخه د موسی بن شاکر خراساني زمان، هریو محمد، احمد او حسن، د دې ترڅنګ ابو معشر جعفر بن محمد بلخي پر عزت کې لوی لاس درلودي، بشار بن بدر تخارستاني شاعر او همدارنګه ابو زید احمد بن سهل بلخي ادیب، فیلسوف او جغرافیا پوه چې دا د افغانستان ډیر ځلیدونکي شخصیتونه وو او دوی د ادبي او پوهنیز اثارو په پنځولو کې خپل نومونه په د هیواد په تاریخ کې ډیر مشهوره شهرت ورسېدل او تلپاتې کړل. په دې دوره کې ورپسې راځو برمکیانو ته. برمکیان بیا په اصل کې د برمک په نامه د یو شخص د زمونه د ډلې څخه دي چې برمک د بلخ د نوبهار د زردشتي اورتون راهب یا موبد و. د دې کورنۍ لومړنی مشهور شخص چې و هغه د برمک زوی خالد و چې د اموي ورستری خلیفہ مروان همار په خدمت کې و. یعنی د مروان چې هغه د اموي خلافت د اموي واکمنۍ اخرنی خلیفہ و یا اخرنی واکمن و. د خالد همدغه مروان په خدمت کې یعنی د خدمت یې کوي چې بیا اورسته د عباسی ابو جعفر منصور د وزیر او صلاحکار په توګه د دنت تر سره کوي. د خالد څخه اورسته بیا یحیا د زوی د دې کورنۍ یو ډیر پو او متنفس شخص ګڼل کېدی چې نوموړی بیا د مهدی د خواصخه د هارون رشید پالنې او روزنې لپاره ګمارل کیږي او د بیا د هارون رشید په زمانه کې د عباسی خلافت ټولې چارې د پغړوي او د دوه زمونه سره د دوی لپاره کار کوي چې بیا څو خورسته هارون رشید پر دې باندې بدګمانه کیږي او په یو سلو وتیم هجری قمری کال کې د خلیفہ د امر سره سم د یحیا زوی جعفر مرکوي او په خپل دی د کورنۍ د نور غړو سره په بند محکوموي او د برمکیانو ټول مالونه هم ضبطوي. رزور پسې طاهر فوشنجی ته طاهر بن حسین فوشنجی بیا په یو سلو نه پنځوسم هجری قمری کال کې په فوشنج یا د هرات په اوسنۍ زندجان کې زیږیدلې دی چې طاهر د ځواني څخه په سیاسي او ټولنیزو فعالیتونو کې ګډون کوي او برخه یې اخیستل. دی هم یو ډیر هورمون سړی وو د دوه بسیړونو مامون او امین د اختلاف په برخه کې د مامون رشید چې هغه د بدغی سیمور څخه زیږیدلې او د هغه ملاتړ کوي او په یو سلو پنځه نویم کال کې بیا د امیر رشید وژني چې خلاصه مامون رشید خلافت ته رسیږي. طاهر هم د پلاوه د خراسان والی ټاکل کیږي او طاهر په 201 هجری قمری کال کې د جمعې په ورځ همدلته د خطبه په محل باندې د خلیفہ نوم د خطبه څخه لري کوي او د خپلواکۍ اعلان کوي. په سبا کې بیا د نامعلومو کسانو لخوا وشل کیږي او د خورسته د دولتونو په افغانستان کې د 500 کلونو لپاره واکمنی کوي او 500 کاله د دولتونو واکمنی په افغانستان کې دوام لري. رزو د عرب مسلمانو او د افغانستان د خلکو یو پربل باندې اغیزي چې د افغانستان او د عرب مسلمانان یو پربل باندې څه اغیزي درلودي. د اسلام د سپیشلی ترن پراتاګ او همدارنګه دغه پخپلې دوه سره زموږ هیواد تاریخ یو نوی پړاو ته ننوتی او زموږ هیواد ته یو نوی شکل او یو نوی بڼه ورکړه ځکه اسلام موږ ته نوی اسلامي هویت را وبخشي او دغه اسلامي هویت به زموږ د خلکو د یووالي سبب وګرځي. ټول قومونه او ټول قبیلې د یو دین او عقیدې خوندان کړل او همدارنګه د اسلام د دین د پوهې د لاسته راوړلو په لار کې کوم خندونه چې وه هغه د پوهې کوم انحصارات چې وه هغه د مینځو یو ډله په دې توګه سره پوهې او زده کړې هم ډېره پراختیا وکړه. همدا و چې زموږ خلکو په لومړي هجري پیړۍ کې اسلام ومني او همدارنګ دوی عربي ژبه زده کړل. په دینی علومو لکه قران شریف په حدیث د فقه په تسهیل کې هم دی و پوهېدل او ډېر بریالیتوبونه ترلاسه کړل. بیا تر درېمې پیړۍ پورې ډېر مشهور پوهان لکه نومان بن ثابت چې امام اعظم او امام ابو حنیفه شهرت لري چې په امام اعظم ابو حنیفه باندې شهرت لري. امام احمد بن حنبل مروزه همدارنګه ابو داود سجستانی یا سیستانی د دې ترڅنګ د سنور مشهور پوهان چې درېم هجری پیړۍ پورې ډیر ښکار سوال او د اسلام د دین لپاره ډیر مهم خدمتونه وکړل. د دې ترڅنګ په دې دوره کې سیستانی عالمانو او پوهانو د دې سم څخه سره راپورته کوي او د پوهې په بیلابیلو څنګه کې ډیر تعریفات رامنځته کړل. په دې ځای کې د سنو هغو لیکوالانو یادونه ډیره مهمه ده چې هغه د دویم هجری پیړۍ د نیمایي څخه د کتابونو په لیکلو باندې شروع کړ چې د هغو د جملو څخه ابو زید بلخي ادیب او جغرافیه پوه دی. د دې ترڅنګ ابو مشعر بلخي چې دی بیا ریاضي پوه او همدارنګه محمد موسی د هندسي علم د هندسي عالم بشار بن برد تخارستاني شاعر او ابو نصر فارابي چې هغه د لرغونی نړۍ د طب جغرافیه فلسفه نجوم او ادبیات ترچولو یعنی مانو د دل څخه شمیرل کیږي. دغه لیکوالانو څخه یا څخه عبارت دي چې دوی د پوهنې په بیلابیلو څنګه کې تالیفات وکړل. د دوی د اثارو څخه ځان پاتلسم او نونسمې پیړۍ کې بیا په اروپا کې د نړۍ ژوندۍ ژبو وژباړل او بیا یې دغه کوم ژباړل سي اثار یې خپاره کړل. زموږ خلکو د خپلو پیاوړو کورنیو همدارنګه خلکو په واسطه د افغانستان تهذیب د خپلو ژباړونکو په وسیله باندې عربي ټولنې ته او اسلامي تمدن یې نړۍ ته وړاندې کړ. د برمکیانو کورنۍ په دویمه هجري پیړۍ کې د طب په برخه کې د منکه کتاب او د نجوم او فلکیاتو په برخه کې د سند کتاب، د سند هند کتاب او همدارنګه د سندباد کیسه یې عربي ته وژباړله. د دې تر څنګ زموږ خلکو د اسلام د پراختیا او د خبرېدو په لاره کې هم ډېرې قربانیانې ورکړې. اسلام یې د هیواد تر ختیځو پولو یعنې تر هند پورې خپور کړ. کله چې اسلام راورسېدی نو په دې وخت کې موږ ویل چې ډېر فعالیتونه او ډېر پرمختګونه وسول. زموږ په خاوره کې خلک ډېر زیات بریالیتوبونه ترلاسه کړه. د دې تر څنګ د اسلام د پراختیا لپاره ده چې دوی اسلام پراخه کې او تر نورو سیمو پورې خپور کړي. په دغه لاره کې د ډېرې قربانیانې دوی ورکړې، د هر ډول سرشندونو او د ځان تېرېدنې دوی وکړې، د خپل ځان، د خپل سر، د خپل مال څخه تېر شول او اسلام یې د هیواد تر ختیځو سرحدونو پورې یعنې تر هند پورې ورسوي او تر سمو پورې د اسلام مبارک دین خپور کړي. په دې ترتیب سره بیا د عربي مسلمانانو او زموږ د خلکو ترمنځ اغیزي چې هغه دو اړخیزه وي. اسلام زموږ خلکو ته نوې اسلامي هویت ورکړي، یووالی ورته وبخشي او د پوهې دروازه یې زموږ پر مخ باندې خلاصه کړه. دا چې د اسلام څخه مخکې زموږ هیواد خلکو زموږ د هیواد په خلکو کې یووالی نه و او تورې تیارې خپرې وې، د پوهې دروازه یوازې د ځواکمنو خلکو لپاره خلاصه وه. نو د اسلام پر تګ سره اسلام زموږ خلکو ته یو نوې اسلامي هویت ورکړي. ټول خلک یې د یو عقیده، یو دین، یو خدای راوبلل، یووالی یې دې ته وبخشي او د پوهنې دروازه چې هغه یوازې ځواکمنو لپاره خلاصه وه هغه د ټولو پر مخ باندې خلاصه کړل. په بدل کې د افغانستان خلکو هم د علمي او فرهنګي خدمتونو او همدارنګه د وینې د تویدلو په بیه باندې اسلامي تمدن او د اسلام د خپرېدو لپاره ډېره فعاله ونډه واخیسته. د دغه په مقابل کې زموږ خلکو د وینې په بیه اسلام خپور کې تر نورو سیمو پورې او په ځانګړې توګه پوهان او عالمانه هم په دغه برخه کې ډېره ارزښناکه ونډه درلوده. یعنی دلته دغه دوه اړخونه دا و چې اسلام زموږ خلکو ته نوې اسلامي هویت ورکړي او د دې په بدل کې زموږ هیواد خلکو ډېرې سرشندنې او قرباني ورکړي تر څو اسلام ډېر خپور کړي او په دغه برخه کې ډېر پرمختګونه وکړي. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ استاد سي د نوې نن ورځ درس په دې هیله چې ستاسو د پام وړ به موږ ګرځېدلې وي. مهم موضوعات مو د افغانستان د اوزا په حق له ودا چې د افغانستان خلک او د عربو مسلمانان یا عرب څه ډول اغیز لري پر بل باندې، د دې موضوعاتو اړوند موږ معلومات لاسته راوړل. په دې هیله چې تر دا غشي ور سره مل پاتې سوي اوسي او د نن ورځ د لوست څخه به موږ ګټه اخیستې وي. تر اټلن کې درس پوره درنو زده کوونکو، چې بیا هم دی وي بلې نوې او په زړه پورې موضوع سره ستاسو درنه حضور ته ریجو. تاسو ټول په لوی مهربان رب سپارم. تر هغه مهاله پورې تاسو هڅه وکړئ چې د نن ورځې درس ښه زده کړئ او هر اړخیز ډول سره د دغه درس په مفهوم باندې پوهیږئ. تر راتلونکي درس پورې تاسو ټول په لوی مهربان رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شه چری.
پژم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره ونې زخ پرونه.
د
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم کی هیلم یو منی درنو زکونکو هیله د چروغ او جوړ بیاسته وخت مو تر دې مهاله په خیر رسولی وی تاسو ټول ته د نن ورځې دریم لوست شرغ لاستویم په دې هیله چې نن ورځ هم د لوست سره خلنی شي بر سره مل پاتې سي او د نن ورځې د موضوعات څخه ګټه واخلي. نن مو لومړنی موضوع د شاه شجاع او ملي پاتونو په حق لده د چې په دغه دوره کې څه ډول ملي پاتونو رامنځته کیږي د همدې موضوع اړوند به معلومات لاسته راوړو. نو راځو خپل درس پیلو. شاه شجاع او ملي پاتون د هغه ورځ څخه چې شاه شجاع سلطنت ته ورسېدی خلک د چټ فطرت څخه خبر سول. د هغه همدارنګه د انګلیسیانو د منځ وړلې د خپل دیني او ملي وجایب څخه وګڼل او د خلکو په منځ کې د خپلواکۍ ننګ او د ناموس د ساتنې احساس په هغو کې پیاوړی سو. لومړی د خطبې څخه د شاه شجاع نوم لري او وروسته بیا د انګلیسیانو څخه یې خپله سخته کرکه څرګنده کړله. د انګلیسیانو هغه خزانه چې هغه د کندهار څخه کابل ته انتقالېدلې غازیانو غنیمت ونیولې او د کابل او کندهار لاره وتړل سو او په مشرقي کې هم د سید جمال الدین افغان کورنۍ د دغه کورنۍ د خوا پاتون شروع سو چې د تړون دغه ملي پاتون د کابل څخه شروع سو. د قومي مشرانو لکه نائب امین الله خان لوګری عبد الله خان چېږي د دې ترمنځ د اخصخه ورسته نور مجاهدینو هم د جهاد جنده پورته کړله. اول یې پرنس خپل کور کې وژي او وروسته بیا د انګلیسیانو ټول خزانه او د وسلو خزانه هغوی ونیولې. په همدغه وخت کې بیا وزیر محمد اکبر خان د بخارا څخه د بخارا د بند آزاد سو او ځان کابل ته ورسوي چې دغه پراتلو سره بیا د مجاهدینو روحیه نور هم قوي سوله. مکناتن د چلس څخه کار واخیست او پلان یې کار کړ او د کابل څخه د انګلیسیانو د وطنې د تړون وړاندیز وکړ تر څو مجاهدین مصروف کړي او د هند څخه نور قواوې راوغواړي. مکناتن هم د وزیر محمد اکبر خان سره دوکه کوله په مجلس کې غوښتل چې هغه ووژني، مګر وزیر محمد اکبر خان مخکې لدی چې مکناتن پر هغه باندې حمله وکړي، وزیر محمد اکبر خان مکناتن په هغه توپنچې باندې چې هغه ورته ډالۍ کړې و په هغه سره ووژني او په دې توګه د انګلیسیانو سیاسي استازي او مختار وزیر د منځ وړي. او له دغه وروسته بیا د انګلیسیانو قواوې هم په خپل منځ کې د دې په منځ کې واجب وحشت رامنځته کیږي. خوراکي مواد پای تر رسول کیږي. قواوی هم چې 14500 تر رسیدل د لوجه سره مخامخ کیږي. په دې وخت کې سورجمی هم و چې د سیالو بیا د کابل څخه د وټلو شرایط د مجبوریت لامل و منل، یعنی دی مجبور سو په اخره د دایو منل چې د کابل څخه ووز. رسول د امیر محمد دوست محمد خان دویمه پچاهی ته چې امیر دوست محمد خان سره ول خپل دویمه پچاهی مختوړي. امیر دوست محمد خان په 1300 میلادی کال کې د دویم ځل لپاره د سلطنت ته ورسېدی او امیر دوست محمد خان د خپل دویم ځل هندي کمپنی سره ځینې تړونونه لاسلیک کړل چې هغه تړونونه په دغه واکمنۍ کې د انګلیسانو او د ختیځ د دې په واکمنۍ کې کیږي چې د هغه له جملې څخه یو د جمرود تړونونه و چې انګلیسانو د جمرود د تړونونو څخه ورسته امیر دوست محمد خان څخه دوه امتیاز وغوښتل. اول دا چې د هغه سیمو په رسمیت پیژندنه کې چې هغه په خوا د سیکانو تر ولکې لاندې و چې وروسته بیا انګلیسانو ونیولې، او دویم دا چې روسانو د ایرانیانو په مرسته غوښتل چې د هرات ولایت په خپل ولکې کې ونیسي. نو ځکه د روسانو د پرمختګ له امله خپل ګټې په خطر کې لیدلې، نو دا خطر باید رفع شوی وای. دغه تړون بیا درې فقرې درې برخې درلودې. اول دا چې امیر دوست محمد خان د کابل حاکم او ترڅنګ د ختیځ هندي کمپنی ترمنځ هغه سیمې چې د په کنټرول کې دي د هغه څخه ورسته د ورسي او هندي کمپنی ترمنځ بیا دایمي سوله او دوستي ټینګوي. دوهم دا چې ختیځ هندي کمپنی د ژوند کې وي هغه سیمې چې اوس د امیر په تصرف کې دي یا د امیر د ولکې لاندې دي هغه ته به احترام کوي. او امیر دوست محمد خان د کابل حاکم د افغانستان هغه سیمې چې د په واقع دي د خپل ځان او خپل ورسې د خاصه خجونه کوي چې د ختیځ هندي کمپنی د سیمه احترام وکوي او هیڅ کله د هغه په کورنۍ چارې کې بل سوال نه کوي او د هندي کمپنی د دوستانو سره دوست او دشمنانو سره دشمن وي. یعنی دا هغه درې تړونونه درې فقره وي چې په دغه تړون کې شامل وي او دغه تړون لاسلیک سوال دا چې هغه امیر دوست محمد خان د کابل حاکم او د ختیځ کمپنی ترمنځ هغه سیمی چې د پکنټرول کې دي د هغه څخه ورسته بیا د ورسی او هندي کمپنی ترمنځ به سوله او دوستي چې د هغه به دایمي وي او ختیځه کمپنی به هغه سیمې چې د امیر په لاس کې وي یا د امیر تر تصرف لاندې وي هغه ته به احترام کوي. امیر دوست محمد خان هم هغه سیمې چې بیا د ختیځ هندي کمپنی په لاس کې دي هغه ته به احترام کوي. د دوستانو سره به دښمن او د دوستانو سره به دوست او د دښمنانو سره به دښمن اوسي. دویم تړون بیا د دویم تړون بیا داسې چې اول ایران خپل ژمنو برعکس هرات ونیوي او انګلیسیانو بیا جګړې ته د ایرانیانو پر خلاف باندې دوام ورکړي تر څو امیر دوست محمد خان وکولای شي د نورو ولایت څخه دفاع وکړي او د جګړې تر پای پورې به انګلستان هر میاشت 1000 روپۍ امیر ته ورکوي. او دوهم دا چې انګلیسیان امیر دوست محمد خان ته سربیره په اوسنۍ بوځ کې یو دیالس زریس سوار او وتل زریس پلی یا پیاده پوځ مجهز کړي او تر څنګ یې دا چې د پیسو اخیستنه او لږدونه هم به د امیر دوست محمد خان پورې به اړه لري. د کابل یو استاسی په پېښور کې استوګن کیږي. پنځم دا چې د انګلستان نور استازي به هم د افغانستان په دروي ولایتو لکه کابل، قندار او بلخ کې د څارنې او جګړیزو راپورونو چمتو کولو په مخه دوی هلته اوسېږي. دوی به په کورنیو چارو کې هم د لاسوهنې حق نه لري خو د دوی ساتنه به د امیر په غاړه باندې وي. شپږم دا چې د ایران سره د جګړې د پای څخه وروسته به د لومړۍ مادې مطابق پیسې قطع کیږي او بل دا چې د پیسو د قطع کولو څخه به وروسته انګریزان منصبداران د افغانستان څخه وزي او کچیر غشتنه وسی ځنی مسلمان استازي به په کابل کې ووسیږي او امیر دوست محمد خان به د افغانستان ته د انګریزي افسرانو دراتلو او راتلو په وخت کې د پرساتونکو په وسیله د دوی محافظت او ساتنه وکړي. د پیسو ورکول به هم د جنوري د میاشتې د اولی نیټې یا د اول تاریخ څخه به شروع کیږي او 300,000 روپۍ به قندهار 200,000 په کابل کې ورکول کیږي چې د دې ترن څخه جلا دي او هغه د ختیځ کمپنی یو ډالۍ ده، د ختیځ هندي کمپنی د پاره یو ډالۍ ده. د شپې د شپږ سو زره روپۍ ورکړه هم په کابل کې د نورو مخ لپاره ده او په بل تړون پورې اړه لري چې دا د دې تړون یو بل فقره او تر څنګ دغه تړون د مخکنی تړون ناقص کېدلی نسی. امیر دوست محمد خان به د سولې او جګړې په حالت کې یعنی په دواړو حالاتو کې هم د سولې په جګړه کې او هم د حالت د جګړې په حالت کې د ایران او د هغه د متفقینو وړاندیزونه به انګلیسیانو تر سوي او سربیره پر 1000 توپک باندې نور 1000 توپک به هم د انګلیس د خوا د تل پسې کې امیر دوست محمد خان مامورینو ته سپارل کیږي چې دا هغه د دویم تړون ځین نور فقره وي چې د دې ترمنځ لاسلیک شوی و. رازو د امیر شېر علي خان لومړنی سلطنت ته. امیر شېر علي خان د خپل پلار په ژوند کې د ولی عهد تکل سوی و او د پلار د مرګ څخه وروسته بیا په 1300 کال کې د جون په 12مه د یو 23 کلنۍ په عمر باندې د خپل سلطنت اعلان کړ او وخت ورسېدی. ورونه یې ظاهرا د هغه سره بیعت وکړ مګر په پټه بیا د هغه په وړاندې مخالفت ته یې شروع کړ او امیر شېر علي خان د هرات ولایت د تنظیم لپاره خپل سوی شاهزاده محمد یعقوب پریشو او خپل د محمد اعظم سره کابل ته ولاړی. د شینډټ په برخه کې محمد اعظم خان د امیر څخه جلاس او د مرکزی سیمو لپاره د مرکزی سیمو د لار څخه د خپل سکاور سردار محمد حسین خان ته چې هغه د هزارجاتو حکومتدار او هغه ته ورغلی او بیا غوښتل چې د هزاره د خلکو په مرسته باندې په کابل باندې حمله وکړي مګر د هزارجاتو خلک خپل وفاداری د امیر شېر علي خان څخه اعلان کړ او د هغه سره مرسته ونه کړه. ورسته بیا محمد اعظم خان د خپل نور وړونو سره څخه مرسته وغوښته او د یوې حملې لپاره تیاری ونیوي چې امیر شېر علي خان د ځواکونو په وړاندې هغه مقاومت نسوي کولای. نو د په دغه حال کې دوی کمزوري سو د انګلیسانو دولت ته پناه یووړه. امیر شېر علي خان بیا په 1315 میلادي کال کې د کندهار د تصفیه لپاره ځینې قواوې سره حرکت وکړ پر دې طرف باندې او د سردار سره ونشتل چې بیا د هغه زوی محمد امین خان د هغه سره مقابله شروع کړه. د هغه په هغه جګړه کې بیا د دواړو طرفونو ترمنځ سردار محمد علي خان او د هغه کا محمد امین خان د 8000 عسکرو سره وژل شو او امیر شېر علي خان هم په دغه پیښه کې ډیر غمجن شو. دغه پروهی باندې ډیر بد اغیزه وکړه د خپل اعصابو کنټرول یې د لاس ورکې او په کندهار کې جلاوالی غوړه کړي چې دغه انزوا او دغه جلاوالی امیر شېر علي خان د سلطنت د سقوط لامل وګرځېدی. ورپسې راځو د امیر محمد افضل خان سلطنت ته، چې امیر شېر علي خان چې کله خپل ګوښهوالی انتخاب کړي نو همدغه ګوښهوالی د دې سبب سو چې سردار محمد اعظم خان او سردار عبدالرحمن خان کامل ونیسي، چې کابل ته د کابل د نیولو څخه وروسته بیا محمد افضل خان خپل سلطنت ته رسیږي. او لکه څرنګه چې انګلیسان هم په هند کې د امیر محمد افضل خان د پاچاهۍ څخه خبر سول، نو دغه سلطنت یې په رسمیت باندې وپېژندي. او په 1308 میلادي کال کې بیا عبدالرحمن خان د پنچیر په بازارک کې د امیر شېر علي خان د قواو سره د قواو مخې ونیوله، او فیض محمد په دغه جګړه کې ووژل سو او امیر شېر علي خان بیا هرات ته راغلی. په همدغه وخت کې امیر محمد افضل خان د ناروغۍ له امله مړ کیږي. جسد یې قلعه حشمت خان د شهدای صالحین سره نږدې خاورې ته سپارل کیږي. او د هغه سلطنت په دغه ډېر کم وخت کې د کوم مهم کار ونه کړ. د امیر محمد افضل خان د مړینې څخه وروسته بیا سردار محمد اعظم خان د عبدالرحمن خان په موافقه سره سلطنت ته رسیږي. او خو امیر محمد اعظم خان بیا یو ډیر نوښتګر سړی و چې غوښتل یې یو شمېر اصلاحات په افغانستان کې رامنځته کړي. او امیر شېر علي خان د هرات څخه کابل ته ورسېدی. د کندهار خلک چې د امیر محمد اعظم خان د زامنو د لاسه ډیر په تنګسیو و، نو امیر شېر علي خان پر تاکس سره ډیر خوشاله سو او د هغه هرکلی وکړي چې په دې وخت کې امیر عبدالرحمن خان د شمالي ولایتونو په بیلولو باندې بوخت وو. امیر شېر علي خان د کابل د نیولو فکر وکړي مخکې لدی چې بیا کابل ته ورسیږي. د کابل خلک د امیر محمد اعظم خان په وړاندې دوی احتجاج وکړي او د امیر شېر علي خان څخه ملاتړ وکړي. امیر محمد اعظم خان هم چې دغه حالت ولیدي چې اوزا د امیر شېر علي خان په ګټه باندې ده او ټول د هغه ملاتړ دي، نو روحیه کمزورې سو. او امیر عبدالرحمن خان هم چې په تخار کې و هغه ته ورغلي. په 1308 میلادي کال کې بیا امیر عبدالرحمن خان او امیر محمد اعظم خان قواوې سره ترتیب کړل. د غزنی په شاشګاو کې په دغه سیمه کې د امیر شېر علي خان د لشکرو سره دوی سره مخامخ شول. جګړه یې وکړه چې په دغه جګړه کې هغه ماته وخوړه او دواړه وتښتیدل. چې بیا انګلیسانو هغه ته په هندوستان کې د اوسېدو بلنه ورکړه او تهران ته د سیستان د لارې څخه روان شول. امیر محمد اعظم خان بیا د همدغه لارې کې د ناروغه کیشي او ورپسې مړ شو، چې بیا په بستام کې شخص و. او سردار عبدالرحمن خان هم بخارا ته پناه یووړ. درنو زده کوونکو، دا و زموږ او ستاسو د نن ورځې درس. په دې هیله چې د پام وړ به مو ګرځېدلی وي، موږ د شاه شجاع د دولت په حکله ورسره د ملي پاڅونونو او د امیر شېر علي خان د واکمنۍ، محمد افضل خان د واکمنۍ په حکله باندې وپوهېدلو. په دې چې تر دا غوړستنی شي پورا سره مل پاتې سی وسی او د هرې موضوع څخه به موږ ته اخیستی وي. د نن ورځې درس مو هم دومره وو. د نن ورځې درس پر همدغه ځای باندې پای ته رسو. تر اتلونکي درس پورې چې بیا هم د بلې تاریخي نوې او پزره پوری موضوع سره ستاسو درنه حضور ته حاضرېږو. تاسو ټول په لویه مهربانه رب سپارم. شه وخت ولري، شه چری.
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خبرونې د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ: 00422311.
د ازادۍ میلمه.
سلامونه، ستړي مشي. دا ساده ملما پروگرام ته مو زه فريده سيال هرکلی کوم. نن سره په پروگرام کې هغه کندهاري سوان ملما دی چې ل خبريالي بسګري تتللی، اچې ولي او څنګه ل دوی په دې مرکه کې اورو. په پروگرام کې ملما خبريال او خون کې کمال چپان دی. چپان صاحب ستړی مشي، مننه لدی چې وخت پرې خود چې پروگرام کې را سره خبرې وکړي. په پایله کې راته وایس چې کمال چپان څوک دی.
ډېر زیاته مننه. زه هم تاسو ته، تاسو همکارانو ته او د ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته ډېر سلامونه وړاندې کوم. زه هیله لرم چې تاسو به په خیر اوسئ. زما نوم کمال الدین صفان دی، د کندهار ولایت دارغسام ولسوالۍ یم. فعلاً مرکز کندهار کې اوسېږم. لومړنۍ زده کړې مې خپل کور کې کړې د ورور سره، بیا مې پسې جمال الدین افغان لیسه کې تر 15 سم پس د کړې کړې بیا د ماغه څخه میرویس لیسې ته تللې مهاجر میرویس خان کې د لیسه کې مې د کندهار کې زده کړې کړې او پونتون می کندهار پونتون جرنالیزم پونځیل وستی دي او پهلن د له بس خپل ژوند کو
د خونځي ادونه مو وکړه چې نومړنی زده کړې مو خپل ور سره کړې دي د کورنۍ په اړه مرته وایا په کورنۍ کې مو څومره کسانو زده کړې کړې خويندو ورونو مور پلار څو پکې باسواده او چې د سیو باسواده کورنۍ کې رالو شوی
بدبختانه و مزما افلار سواد نه وکړي خو هغه دا ارمان درلودي هغه دا هیله درلودل چې اولادونه ټول درس وایي سبق وایي بیا موږ و چې موږ د ولسوالۍ څخه شاته پام دی راغلو اوس می دوه نور ورونه لیسانس دي زه خپله لیسانس یم او دوه ورونه مې یوازې ښوونځی لوستې دي یو بل مې اوس دغه تازه سرژني کانکور کې سیول انجینری ته بل ورور کامیاب شوی دی او خویندو مو ډېر لږ تعلیم کړی وو یوازې لیک لوست یې زده کړی وو نو نور د افغانستان دغه شرایط چې و دغه حالات چې و هغه ونه سوی کولای چې نور درس وایي نو اوس کورنۍ کې شکر دی ټوله سواد لري اګه لیک لوست کولای شي او دا ګورور چې اوس سرژني کانکور ته کامیاب شوی دی دا بس په ټولو تشویقو نور مور سفره زده کړی چې دا لیسانس چې چې شاوې باید ماستری هم او کې درس وای نور هغه متاسفانه دا شرایط او حالات داسې دي چې نسی کېدلای نو بیا چې وخت راغلی دا به هم چانس ګورو خو اوس به دا
کاس دې تشویق وو چې درس وای تاسو څومره چې مې حساب وکړم خو دا شپه ګورونه یاستې او یو ځې دوه پکې تاسو ول چې دوه سم ټولګي نه فارغ دي دا نور لسانس کړی یو یوس کانکور کې انجینری ته بریالی شوی تاسو منځ کې په مې ډیر تکړه ده په خپل مسلک کې
ولانو د مسلکونه بیلابل دی او څنګه دوه ورونه چې هغه ماستر لیسانس او زه جرنالیزم کې لیسانس لرم یو زراعت کې لري یو پښتو ادبیات کې لري یو د دې وسې انجینری وایي هغه نور دوه لسم خلې دي بس نه خپل برخه کې ټولو
د تاسو نږدې د ادبیات علاوه کله شعر شاعری کوي چې کله ناست یاستي ځکه ژورنالیزم ډېر برخه همدا سي لکه شعر وی شاعری وی نظمونه وی او ادبیات خاص نه ادبیات دي نو کله سره د سي شعرونه وای کسی کوي ځکه مسلکه یاست نو
بله هغه کس چې دی هغه خپله شاعري کې زله یوازې د استاد درویش دورانی د عبدالباری جهانی د کاروان صاحب د سنور شاعران چې ستاسو د هغوی شعرونه لولم او کله چې غونډو کې غونډو ته ځو هلته یو هم همداسې نو بلې وکې ما و هماغه بیا ډېر سره نږدې نو هغه خپله شاعري هم کوي او ډېر کله په کتابونو کې د شعر او شاعري کتابونه ډېر دي
ډېر ښه ده خو چې یو کورنۍ کې یو چا سره مسله کوي د مکتب په اړه لږ ډېر راته وایي په کندهار کې مو د میرویس نیکه ښوونځي یادونه وکړه دا لیسه یوازې د هلکانو لپاره وه که نه نجونو هم پکې درس ویلی شو
بله و دا لیسه یوازې د هلکانو لپاره په دریو وختونو کې چې سهار ماخشین او د شپې لیسه هم درلودل د کندهار خاصه یو لوی لیسه ده نو دلته ما چون ما درس ویلې ډېر لساو فینځنې وی چې د شمس کال کې زپارک سوی و او بیا خوشبختانه دلته بیا په سد شوم کې دنده مې هم واخیستل بیا مې ډېر کلونه اته کلونه نه کلونه دلته تدریس هم کړی دي زده کوونکو ته نو دا یوازې د نارینه لپاره و او په دریو وختونو کې تدریس کاوه
مکتب دوره کې څنګه وی هغه وخت کې د ژورنالیزم سره شوق و شو هله دي درلودلې وای چې زه باید ژورنالیزم ته لاړ شم او ژورنالیست شم کنه سي توکلی ورغلې
نو ولا هغه وختونه مور ډیره علاقه درلودله او زما دوه هم انتخاب په کانکور کې ژورنالیزم نو اماګه و چې زور ته بریالي هم سو موډل
اول انتخاب مو ته ور
او تا بن تاسو ته
چپانځل
تا بن تاسو ته معلومي
بل اول انتخاب دي ته
اول انتخاب می اما اداره فن باندې او پونټیست مدیریت و دا مکه چې تدریس وینو هغه می انتخاب کړي و هغه می د فلار لپاره چې هغه ول کدا بخش ولولې هم ډیر سي کې سم چې زسمه ده نو هغه می اول انتخاب و و هم جرنالیزم او طبعا تاسو ته معلومی چې هغه وختونه د جرنالیزم سره ټول دغه تنکي ځوانان چې واغوی ډېر علاقه درلودل نو ما خپل ډېر علاقه درلودل چون ما ورسره عملا کار هم کاوه هماغه وخت چې ما جورنالیزم پوهنځی لوستې ما ورسره یوه مجله کې کار کاوه چې مجله مو چاپوله هغه یوه اقتصادي مجله وه د افغانستان پر روانو حالاتو د اقتصاد په برخه کې په اقتصادي خبرونه اقتصادي شننې ولیکنې دغه بیا ما د پونتون د استادانو څخه د نور لیکوالانو څخه راټولولې بیا موږ هماغه د صنایعو معدنونو خونې د لارې بیا چاپولې هم هماغه و چې هغه مجله به مې هم ورسره چاپوله نو علاقه مې وه ورسره بیا په وروستي وختونو کې داسې هم و چې بیا په یوه محلي راډیو کې ورسره د نشراتو د مدیر په حیث هم ما کار کوه نو هلته مې خپرونې هم جوړولې ډېر هغه ملګري چې هغوی جورنالیزم سره علاقه درلودل یا مسلکي خلک و یا حتی ما سره پوهنتون کې هم سیمپیان و بیا ما هغوی ته هم دا چانس برابر کړی و چې راسې عملي کار هم وکړي.
په خبریالانو کې الګو د څوک وه څوک د ډېر خوښي ده په ځانګړې توګه خبریالان چې په افغانستان کې هغه وخت ډېر مشهور وه څېرې یې غږونې څوک د ډېر اورېده او لکه هیله دې څه وه چې چا غوندې باید شي
ولا تاسې دې چې ډېر خبریالان ما په دې برخه کې ډېر ټریننګونه روزنیز ورکشاپونه ما اخیستي وو او ځینې خبریالان داسې چې یوازې یو سوشا اخلي وړي بیا تر خپلو رسنیو پورې ځینې داسې چې هغه شننې هم کوي تحلیلونه هم کوي نو داوود اعظمي چې زموږ د سیمې دی او هغه نه یوازې دا چې یو خبریال پیس کار کوي هغه ډېر کله د جغرافیه په اړه د افغانستان د سیمې په اړه هغه تحلیلونه هم کوي هماغه سره دغه تحلیلونو په خاطر چې د ډېر منظم او منطقي دلیلونه راوړي په خپلو تحلیلونو کې نو هغه سره مې ډېره علاقه وه تر اوسه پورې هغه کله کله چې راډیو وخت یا فلار دوی چالانه کړي راډیو یا زیم هماغه به هغه ته تمکیزم یا کله کله د انټرنیټ لالاري په هماغه د دوی په سایټونو باندې اورم.
داود اعظمي خو بی بی سی کې کار کوي کنه؟
بله بله.
په ازادي راډیو کې د څه خوښي دا اورېدل دي کنه؟
بله وکه ازادي راډیو مو هم اورېدل چې هغه وختونه بیا تر اوسه فورې خو مو اوس د ژوند مصروفیتونه داسې دي چې بیخي څوک وزګاری چې نه راډیو یې فیاد نه وي او ډیر کله نور دغه مسایل چې هغه باید یې وای او د تعقیب یې کې هغه پیدا نه بلې و ازادي راډیو کې هم ډیر ملګري و چې هغوی ټولو خپل زحمت ایستې خو هغه خان محمد سیند هغه ډیر ښه راپورونه وړاندې کول او په ویو یې کې ذبیح الله غازی و چې هغه ډیر وخت به یې ډیر دردونکي راپورونه وړاندې کوله هماغه هم زما د خوښي خبریالان
خزینه خبریالانو کې د یوام نه خوښیږي ګوره
نه ټول زحمت باسي هغوی ته هم ډېر خوشحالېږي چې تر دې ځای پورې ځې رسېږي تر ازادي راډیو پورې هلته کار کوي نو هغوی ته هم ډېر خوشحالېږي او همیشه ورته دعا کوو چې په داسې حالاتو کې په دومره سخت شرایطو کې د رسنیو کې کار کوي خبرونه وړاندې کوي سوژه وړاندې کوي په خبرونې وړاندې کوي نو هغوی هم په خپل نوبت سره ښه دي.
تپان صاحب کله چې ژورنالیزم ته بریالی شوې تاسو ویل چې په هغې دوره کې مو کار هم کوه مجله مو هم چاپوله نه یوازې دا چې بیا ته مجلې نه وروسته راډیو ته لاړې هلته د نشراتو مدیر شوې څنګه د ژورنالیزم کې کار ډیر شوق ده؟ یعنی یو سړی باید ډیر علاقه ولري چې ژورنالیزم کې کار وکړي، او ساسي په باور باندې ژورنالیزم د عاید یا د لوړ عاید مسلک ده؟
متاسفانه په افغانستان غوندې شرایطو کې په داسې ټولنه کې ژورنالیزم ډیر فیکای ډیر بدخوان دی. خو اما ژورنالیزم نه فهم چې زما به ډیر علاقه یې زما به ډیر شوقي قبرې شاد آسي، یو ډیر د ساتيري یو ډیر ټولنیز یو ډیر خوندور مسلک دی. زما پکې بیا حد ډیر ساتيري شي، کله چې څوک ساحو ته ځي، کله چې لیر ساحو ته کلیوالو سیمو ته ځي، حتی چې د خلکو هغه مینه محبت ویني او هغه علاقه هغه باور چې په رسنیو باندې دی لري هغه ویني، نو ډیر اسپیشلی ډیر فاک ډیر خوندور ډیر ټولنیز او ډیر د ساتيري او ډیر د دیسه خو یو ټک مسلک دی، هنر دی. ولې متاسفانه په افغانستان کې دغه ژورنالیزم داسې دی، کله چې ته ځې لیرو اطراف ته که د اوس مې کافلې زیده و بو پاړه د روغتیا پاړه د ژوند نور امکاناتو پاړه طرف ور جوړې اتمن به هلته کرا فور اخلي هم به جاړې کبیا ترتیب یې هم به جاړې او کله چې نشر سی آیوري هم به جاړې. دسې یو دغه چافریات دی. او په مجموع کې ژورنالیزم ډیر ښه هنر دی او ډیر یو پندور مسلک دی په دې باسه کې څوک کار وکړي. اما د عاید فاړه وایم چې عاید پکې دومره ډیر نشته، خو دا چې خلک علاقه لري شوق لري او د دې سره کله چې ساحې ته ځي زه خپل چې کله به ساحې ته تللم ما بیخي که به هیڅ امتیاز هم نه راکوه، ما به غوښتل چې په هماغه سوژه باندې دوه درې رفورونه جوړ سي کوم چې به ما ته ډېره په زړه فوډ وه ډېره به ښه وه، یا به زه په دې باندې راحت کېدم چې دې ته یو حل لاره پیدا کېږي، دولت ورته متوجه کېږي، ولسونه ورته متوجه کېږي، خلک یې بیا غوښتنې ته را متوجه کېږي یا نور یا نور. نو هغه به ما غوښتله چې یو رفورونه دوه درې ځله په بېلابېلو برخو کې رافورونه خپرونې ډاکومنټریانې یا ګزارشونه ورباندې جوړ سي.
وقند د ژړا او د دغه خبره مو وکړه، د ستونزو خبره مو وکړه، د دغه خبریالې په کار کې زما په نظر باندې ستونزمنه برخه هم دا ده چې ته ځې له سیمې نه راپور ورکوې، د خلکو وضعیت ګورې، هغه خلک به دومره کړېږي که نه کړېږي، خو ته چې هغه وضعیت ګورې ستا دا زړه داسې شي که څه موږ وایو چې په خبریالې کې باید احساسات نه وي، په فاکټونو باندې ولاړ وي، خو کله کله انسانان یو د خلکو ستونزې چې ګوري سړی او دا وضعیتونه چې ګوري واقعاً ورته خفه کیږي. دا تاسې د ژړا یادونه وکړه، موږ دا یو پوډکاسټ درلودو افغان نجونو سره به مو خبرې کولې، مخکې لدې نه چې زه هغوی سره خبرې وکړم لکه څنګه چې تاسو سره مې د مرکې پیل له مخکې د معرفت خبرې کولې وم، داسې وضعیت پوښتنه به مې کوله، انجونو سره به مې داسې د زړه خواله کوله. دوی به ژړل، دوی به چې کله ژړل د دوی نه به بیا ما شروع کړه، هغوی به بیا چپ شوې بیا ما شروع کړې او ما به ژړل، ځکه چې واقعا سخت وي چې ته کله ګورې په یو چا باندې سخته وي، ستونزې کې وي او ته لګیې په هغه باندې راپور جوړې. تاسې ته مې هغه پیل کې مې یادونه وکړه چې د ژورنالیزم نه تر بزګرۍ پورې دا د ژورنالیزم لپاره ښایي یو ښه سوژه وي، خو په ژوند کې ډېر ستونزمن کار ده چې سړی باور وکړي چې ما ژورنالیزم وایلی، په دې برخه کې مې کار کړی خو اوس بزګر یم. دا ډېره سخته ده او ښایي په دې باندې یوازې هغه کسان پوه شي چې دغه ستونزو نه تیر شوي اوسي، دغه ستونزې یې کتلې وي او دغه ستونزو سره مخ شوي. په همدغې برخه باندې تم کېږم، راته وایي څپان صاحب اوس څه کوئ، مصرفیتونه څه دي او کومو برخو کې مصرف یاستئ؟
او ډیر مننه خیر اوسه. چون د افغانستان حالات ته معلومی چې اوس هغه رسنۍ هغه ملګري هغه دوستان چې دا برخو کې به کار کاوه اوس ډیر لري سوي دي، زړه ماته سوي دي، نو هغه چې هر څه دلایل لري هغه خپل پر ځای باندې. خو زه خپل یو له هغو کسانو څخه یم چې اوس له دې برخې څخه ډیر لري سوی یم، یعنی اوس څلور کلونه فورکیږي چې ما هیڅ په دې برخه کې کار نه دی کړی او یوازې د خپل فلار سره هماغه دهقانی کې بزګری کې مسکو کې کار کوم او چون زور سره د وښون کې دند لره ما هماغه هم تعقیبوم او اوس وختونه چې د ګرمۍ درې میاشتنی رخصتی دي د هماغه په استفادې بیا هم خپل پمزکو کارونو او دهقانی کې مصروف یو.
څنګه د دقیقنی کار د ژورنالیزم له کار سره څومره توپیر لري؟ څنګه ته ځان عادت کړو؟
ول دا ډېر سخت دی چې څوک په یو برخه کې ډېر کلونه کار وکړي یا علاقه لري او یو دم داسې یو حال راشي چې هغه مسلک بیخي داسې پر یو مخ فریش یا بیا ولاړسي په داسې یو کار کې ودرېږي چې هغه سره ډیر نه بلد و. خو چون دا کارونه موږ د ولسوالۍ کې چې زموږ کور و هلته مې طبعاً دا کار کوه د بزګرۍ کار که څه هم زموږ عمر دومره نه و خو بیا به مو هم هماغه وختونه کار کوی. خو بیا لس کاله تر دولس کاله داسې ما هېڅ کار نه و کړی په بزګرۍ کې. بیا هغه و چې اوس هم ډېر بلد نه یو خو بیا هم و بل غول و خاشه کول یا پوجي کول دا قسم په کې زده دي نو اوسه کوو ورسره
څه کوي اوس مو څه کړل دي
نو دا د 2023 کال کې زه په روزګان کې و مالته نو بیا زما فلر چې ځکه کور ته راغلم هغه ویل چې ما یو سم ځکرانی ولې چون موږ ځای په ارغسان کې واته اوبه وچسوي هغه کوم باغ چې موږ درلودې هغه هم ونه سو ساتلی نو بیا هغه ده ویل چې ما په دامان کې ځکرانی ولې ده بیا به هلته د انځورو یو کوچنی باغ کښېږدو بیا هماغه و چې ما ورته د انځورو لښتې نالګیان دغه پیدا کړل او هلته مو انځر کښېنول هغه دوه کلونه مو پیاز و اندوانې خټکي دغه هم پکې کرلي و خو سږ کال مې دغه نه و پکې کرلي ځکه هغه انځورو باغ ته ښه نه و نو بس هماغه انځورو یو کوچنی باغ دی په هماغه باندې ورسره مصرفي هغه مو کرلی شي.
تپان سه د کندهار انار ډیر مشهور دی تاسو خدا نه دی کړلی یا باغ خو نه لري؟
نه موږ تر لاده باغ په ارغسان کې خو متاسفانه هلته اوبه وچې سولې بیا هماغه و چې هغه باغ هم سره یو دوه کلونه ملوث ساتلی سوی خو وروسته بیخي څه نه کېدله اوبه نه وې بیا هماغه وچ سو موږ باغ هماغه هم درلوده خو هغه د اوبو له نیستۍ یا د وچکالۍ څخه وچ سو او انار چې دی هغه رشام کندهار ارغسان ولسوالۍ او د ارغنداب ولسوالۍ دا دواړه ډېر ښه انار لري. دامان خټکی لري، ډنډ ولسوالۍ پنجوایي او چړی انګور لري او شاولیکوټ بیا انځر لري چې اوس دغه انځر بیا په نورو ساحو کې هم اوس خلک کښېنوي دا ونې او ښه دي تر ډېره فرق خو متاسفانه د اوبو مشکل او بېرته دغه د لارې چې نسته سوداګرۍ ته صنعت ته د سو ته نو سږ کال متاسفانه د دغه شیانو نرخونه هم ډېر ټیټ شوي دي چې انځر په خوا هغه انځر چې په 6000 افغانۍ باندې یو کندارۍ منچ څلور کیلو کې شي هغه به و سږ کال بیخي په 2500 دغه سی و.
د چې اوس ژورنالیزم نه لرې یاستې کار پکې نه کوې او دا تقریبا څلور کاله وشول څه مو ډېر یادېږي د ژورنالیزم؟
نو هغه وختونه ولا ډېر یادېږي دا اوس هم ستا د زنګ وهلو څخه مخکې یو ملګري سره مې بحث کاوه چې څه وختونه تېر شول څه خبرې وې هغه کیسې نو هلته ډېر خاطرات سړی لري چې کلونه کار وکړي هلته ډېرې خاطرې لري ډېرې ښه خبرې ډېر ښه همکاران یې خو بیا چې بېرته دغه حالت ویني چې همکاران څه شول هغه خاطرې هغه خبرې هغه سخت حالتونه هغه نور ساتېري حالتونه هغه څه شول نو بیا سړی ډېر روحان و زیدوی خو هماغه خاطرې ډېرې رایادېږي کله چې راډیو اورو کله چې هغه په راډیو کې د ناستو کسانو بحث اورو خبرې اورو موږ ته هم هماغه خپلې خبرې هغه بحثونه هغه مرکې هغه ټول را په زړه کېږي.
کله دې په دې فکر کړی چې بېرته به ژورنالیزم ته راځئ؟
دا فکر مې تر اوسه پورې بیا نه دی کړی، په دې چې د افغانستان دغه حالات داسې دي اوس که زه وغواړم کار وکړم نسي کېدلی. نو بیا هغه خبرې چې بیا به څوک دغه برخې ته څه وخت راځي، نو دغه امید ښه دی چې اوس به نه لرم، ځکه بیا به دغه نورې کیسې ټولې را صفاتې، بیا به بزګري را صفاته شي.
اوس بزګری کوي، دولس کاله مکتب، څلور کاله پانتون، او په دې کې اتمن د کورنۍ تاسو ډېر زیات و، دوی باتمن ملاتړ کوو چې تاسو دومره ډېرې زده کړې کړې دي. په دې کله نه خفه کېږي چې یو څوک ډېر تحصیل وکړي، کلونه کلونه په تعلیم ځای کړي، په بخنې سره تیر کړي، او بیا له هغې وروسته راشي د یو کس غوندې چې البته ډېر زحمت به په ژوند کې نه وي وستی، خو زده کړې کول خپل یو لوی زحمت ده چې سړی ځان ته ورکوي، د هغې څنګ ته کار کوي. څومره ستونزې باندې وي دغه وضعیت؟
او دا خبره ده، خو د افغانستان یوه داسې ټولنه ده چې دلته یوازې زه نه، یوازې احمد نه، یوازې محمود نه، ټول په داسې یو غربت کې په مسکنات کې درسونه ویلي دي چې بې حده غربت، بې حده مسکنات، مفلسي، دغه ټولې چارې به تیرې کړې وي، مور او پلار به ورته امیدونه لرله. خو متاسفانه د افغانستان د ټولنه داسې ده چې دا د یو کس سرنوشت نه دی، دا د دوه نه دی، دا د درو نه دی. نو چون تعلیم، تحصیل، زده کړې، پوهنه، په دغه برخه کې کار کول، په دغه برخه کې اوسېدل یا خپل زده کړې کول، دا د انسان د آینده لپاره، د ژوند لپاره، د هغه نورو کیسو لپاره چې په ټولنه کې بې سواد کسان کوي یا داسې کسان کوي چې هغه زده کړې نه دي کړې، دا طبعا هغه کس بیا ډېر غوره دی. عادي شریف هم ستا یا شریف هم ستا چا چې زده کړې کړې. نو موږ تاسې دغه نور دوستان، دغه نور ملګري باید وکړي چې دوی داسې فکر نه کوي چې موږ دا د پیسو لپاره، د دندې لپاره کړې، دا مو د دې لپاره نه دي کړې، یوازې مو د خپل ځان جوړ ونې دفاره، د خپل ځان د فیژندلو لپاره، د خپلې ټولنې د فیژندلو لپاره، د خپلو اولادونو د فیژندلو لپاره، د ټولنیز ژوند کې د راکړه ورکړې، د ټولنیز ژوند د اوسېدلو د دې لپاره کړي. نو خو متاسفانه یو شی چې ستا هغه دا دی چې مور او پلار ډېر ځایرېږي، هغوی وایي چې په دومره سخته کې چې کله زده کړې پوکي، هغوی کې داسې یو هیله درلودله، هغوی کې داسې ډېرې هیلې درلودلې، خو هغه چې اوس سر ته نه رسېږي، یوازې به دا زما نه یي، خو د بل کس بې کېدای شي چې هغوی پلار ورته ډېر ځورېږي، مور ورته ډېر ځورېږي. کله چې بیا په ټولنه کې بیا داسې حالات هم ویني چې تر کله چې چا تحصیل نه یې کړي، زده کړې نه یې کړي، هغه په داسې دغه باندې هغه د عامو خلکو فیصله پر یو موقف باندې راځي، پر یو چوکۍ باندې راځي چې هغه زده کړې نه کړي. نو طبعا به دغه والدینو ته ډېر دغه کوي، ډېر به زیری، خو موږ تاسې له ځان ورسره عادي کولای شو. موږ تاسې د هومره هغه خپل تحصیل دغه زده کړې مو په دې پوهېږي چې څه بابا خیر دي، توکل په خدای دی، خدای دې نور په وطن رحم وکړي.
وروستی کې ساس یو خسته خوږه خاطره چې د ژورنالیزم نه مو په یاد ده، که د پانتون دورې وي، که د کار دورې مو، خو چې سایس نه هېرېږي او ډېر د ذهن کې همیشه وي، هغه راته وایه.
ډېره مننه. خیر اوسې، خاطرې تېرې دي، نو زه نه پوهېږم چې څنګه خاطره ووایم. خو هغه یو خاطره داسې وه چې کومه ورځ موږ دغه درس درلوده، بیا استاد وویل چې عملي درس هم باید دي، یوه مرکه باید راوړي. نو ما که چې مرکې پسې ولاړو، خو استاد ویلي چې دا مرکه باید بازار کې اوسي، چې هلته د موټرونه رنونه هم راسي، شور ماشور هم پکې راسي، چې خلک وپېژي چې ولا ته بازار کې ولاړې ته مرکه کوې. نو بیا هغه مرکه بیخي سخته وه، چون په د زده کړې په حال کې هغه کیسې ډېرې نابلدې سختې. بیا یو ملګري ویل چې تاسو یو جنریټر چالان کې، بیا هغه هلته مرکه وکړي چې دغه نه. نو هغه مو بیا نه هېرېږي، هغه مو دغسې ورته وکړه. بیا مو استاد ته ور وړی چې استاد خبر شو، بیا وایي چې داسې مه کوئ، بل وخت به د عملي کار وکړي، اوس ساحې ته چې تاسې باید بلد شي.
واقعا ژورنالیزم کې دا کارونه ډېر زیات جالب او خوندور وي. مننه چپان صاحب چې وخت پرې خو درغلي خبرې دی وکړې کور دی ودان.
ډېر مننه خدای دې تاسو سلامت لري او مخ مو ښه.
ستا پنګرو شرنګ شرنګ ستا پنګرو شرنګ شرنګ ستا پنګرو شرنګ هر سهار وسوي پزړ کې مې د مینې ولولې را پروي او پزړ کې مې د مینې ولولې را پروي ستا پنګرو شرنګ شرنګ ستا پنګرو شرنګ ہر سہارا پسلوی پزڑ کی میں دمنی ولولے را پروی او پزڑ کی میں دمنی ولولے را پروی او سادہ بنگڑو شنگ شنگ زلفی جالونم